السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاست وخت افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې نن سه شنبه د زمري 15 نیټه د 2019 میلادي کال د اگست 15 نیټه سره برابر ده زملالی بشریم او تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي د افغانستان د انتخاباتو څار ځنی بنسټونه د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د طالبانو تهدید جدي ګڼي چارواکی وای د روزګان چارچینو ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استولی او له سقوط څخه یې ژغورلې ده د دوه او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وسلوالو طالبانو د نوي خبرداري په وړاندې په غبرګون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کاندیدانو د انتخاباتو د پروسې او د رای ورکوونکو امنیت ونیسي د افغانستان کې د شیعګانو د لوی مذهبي مشر آیت الله آصف محسنی مړی نن په کابل کې خاورې ته وسپارل سو او د ایران جمهور رئیس وایي له تهران له امریکا سره خبرې غوره ګڼي خو که امریکا پر ایران بندیزونه لرې کړي پوره خبرونه واورئ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وسلوالو طالبانو د نوي خبرداري په وړاندې په غبرګون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کاندیدانو د رای ورکوونکو او د انتخاباتو د کارکوونکو امنیت ونیسي د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل
په شپږم د میزان د ولسمشري ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه مو جدي غوښتنه ده چې د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي
وسوال طالبان په ونی بیان کې د جمهوریت ریاست د ټاکنو د تخریب خبرداري ورکړی دی هغوی خلکو ته ویلي چې کغواړي چې په حملو کې زیان ورته ونه رسیږي د انتخاباتي کمپاینونو او مرکزونو د لری ګرځي په همدې حال کې د افغانستان حکومت نن په دې اړه په خبرګون کې ویلي چې رای ورکول او د ولسمشر ټاکل د افغانانو قانوني او شرعي حق دی او امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ټینګولو ته ښه تیار دي د ارګ اعلامیه په دې ختمه شوې چې افغانان به داوار هم د رای مرکزونو ته ولاړ سي او د افغانستان د دشمنانو مخ به ورتور کړي د ناتو عمومي منشي ین سولتنبرګ ویلي په افغانستان کې سولت درسېدو رښتینی موقع لیدل کېږي سولتنبرګ نن د نیوزیلند په ویلینګټن ښار کې خبريالان ته وویل چې تر بل هر وخت په افغانستان کې سولت نږدې سوی یو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم د سولې لپاره په خبرو کې د ډېر پرمختګ یادونه کړې ده خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د سولې د موافقه پر جزئیاتو په دواړو خواو پلاوي خبري جاری وساتي د افغانستان د شیعګانو د لوی مذهبي مشر آیت الله آصف محسنی مړی نن په کابل کې خاورې ته وسپارل سو هغه له یو کال راهیسې ناروغ او پرون یې ساه ورکړې ده آیت الله آصف محسنی د شیعه مذهبي عالمانو د شورا مشر هم و هغه د مرګ په وخت 43 کلن و هغه پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې د حرکت اسلامي افغانستان په نوم د مجاهدینو د یو ګوند مشري کوله آیت الله آصف محسنی په وروستیو څو کلونو کې په دینی تحقیق او لیکنو بوختو هغه په خپلو ویناوو کې په زغرده د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د اختلاف او تفرقې مخالف و د ایران ولسمشر حسن روحانی نن ویلي چې تهران له امریکا سره خبرې غوره ګڼي خو که امریکا پر ایران لګولي بندیزونه لري کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د وتلو اعلان وکړ په موافقه کې ویل شوي و چې ایران به د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي خو له کله راهیسې چې امریکا له موافقې وتلي د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ روابط د خرابېدو پر لور تللي دي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د هغه هیواد پر دولتي تلویزیون په وینا کې وویل
صلح با ایران مادر همه صلح هاست
دی ویل ایران سره صلح د ټولی د هری سولی مور ده خو له ایران سره جنگ د ټولو جګړو مور ده هغه بیا هم د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې دفاع کړې ده روحانی ویلي د ایران اسلامي جمهوریت د خبرو او مذاکرو ملاتړ کوي او کچېری امریکا پر شتیا خبري غواړي تر هر څه مخکې دي پر ایران بندیزونه لري کړې په ایران کې د بشري حقوقو څوارلس مدافعانو د هغه هیواد پر ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي غږ کړی چې استعفا وکړي. هغوی چې دننه په ایران کې او له هغه هیواده بهر اوسي همداراز د داسې نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کړې چې ښځو او نارینهو ته مساوي حق ورکړي. د څوارلسو ایراني فعالانو په دې ګډ بیان کې چې پرون پر انټرنیټ خپور سوی ویل سوي چې په ایران کې په وروستیو څلورو لسیزو کې استبداد د جنسیتی اپارتاید یا تبعیض داسې زمینه برابره کړې چې د ټولنې د وګړو پر نیمایي برخه یعنی ښځو یې چلیپا ایستلې ده. د هغوی په بیان کې لیکل سوي هر چا چې د جنسیتي تبعیض پر ضد احتجاج کړی توهین سوي، تحقیر سوي او زنداني سوي دي. د ښځو د حقونو مدافع فعالانو ویلي چې هغوی به د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. او د اوکراین چارواکي وایي چې څلور عسکري د روسیې له ملاتړ کوونکو بیلتون غوښتونکو سره په نښته کې وژل سوي. د اوکراین دفاع وزارت د په وینا د روسیې پلویانو بیلتون غوښتونکو په ختیځ کې د دونیتسک په سیمه کې پر عسکرو حمله کړې ده. د اوکراین په ختیځو سیمو کې له 2014 میلادي کال راهیسې د روسیې پلویان بیلتون غوښتونکي له اوکراینه د جلایی لپاره وسلواله مبارزه کوي. له هغه راهیسې په دې سیمه کې 14,000 کسان په جګړه کې وژل سوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. طالبانو له خپلو جګړه مارانو غوښتي چې په هر ډول ممکن د افغانستان د انتخاباتو مخه دی ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت په دې مورد څه غواړي؟
د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراتیکه پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ جدي ګڼي.
عمره چې خلک ګډون ته ضرر رسي، شفافیت هم ضرر رسي، ځکه چې هلته سار بیا نشي ترسره کېدلی.
چارواکي وایي د اروزګان چارچینو ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استولي او له سقوط څخه یې ژغورلې ده. په دې خبرونه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د کومیډي پروګرام د ګوډي اچار هم خپریږي. د دوغو او نور مهمو راپورو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسی آزادی رادیو اوری وسلوالو طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو غواښ کړی دی. بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غوښتي چې د کاندیدانو رای ورکونکو او د انتخاباتو د کارکونکو امنیت دی خوندي کړي. که څه هم د کورنۍ چار وزارت تر اوسه د دې تهدید په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وو. رحمت الله افغان راپور راکوي.
وسلوالو طالبانو د بیلامی پترس کې د جمهور ریاست انتخابات د تیر پشان یو تیرستون کې پروسه بللې ده او ګواخې کړي چې دوی به په کلکه د مخنیوي هڅه وکړي. طالبانو په اعلامیه کې په عامو افغانانو غږ کړی چې په کمپاینی غونډو او دغه پروسه کې له ګډون څخه ډډه وکړي سو په حملو کې ورته زیان ونه رسیږي. له دغه اعلامیې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه څوک چې د انتخاباتو مخالفت کوي دوی هڅه کوي چې په زور واک ته ورسیږي چې د افغانانو ته د منلو وړ نه ده. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل انتخابات د واک د سوله ایز لیګ دی ولسواک منل سبې پروسه ده چې حکومت یې باید امنیت خوندي کړي.
حکومت یو اجرایي قوت د ټولو هغه درستونو په مقابل کې ودرېږي چې دغه دیموکراتیک پروسه چیلنج کوي. پشپژم د میزان ولسمشری ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه مجدي غوښتنه ده چې د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې دیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي ترڅو دغه رواني ټاکنې د امن په فضا کې
تر. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان پښپګم تر سره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل سوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د طالبانو ګواښ به بیزنه بولي او وایي چې افغان ولس د خپل راتلونکي په اړه هیڅ بیر نه کوي او د پخوا په څیر به یو ځل بیا په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د ګډون ګډولو ګواښ هم کړی و. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې یو لړ حملې وسوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو چا سره خبرې ونه کړې. خو له دې وړاندې دغه وزارت د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی و.
و موریدل چې وسلوالو طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو تهدید کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځنی بنسټونه د جمهور ریاست انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ جدي کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید له حکومت څخه غوښتي چې د انتخاباتو امنیت خوندي کړي. زموږ همکار رحمت الله افغان له ښاغلي رشید سره مرکه کړې ده او په سر کې د طالبانو د ګواښ په اړه پوښتنه کړې ده.
بل شکه چې ګواښونه سته د ټاکنو بهیر لپاره مجموع کې هم خلکو ته هم پروسې ته د جوتوي چې طالبان د پروسې په اړه باندې موافقت نه لري او د پروسه ګواښوي.
د لپاره چې دغه پروسه بریالۍ شي او کامیاب شي څه کول پکار دي حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته امنیتي ادارو ته؟
بل شکه چې دوی مسؤلیت سنګینه دی دغه پروسې په اړه باندې، هغه د ټاکنو د کارکوونکو امنیت او خوندیتوب د کاندیدانو د خلکو د مراکزو د اداراتو، نو دوی باید مسئله ته متوجه اوسېږي او احتیاطي تدابیر باید وچاته کړي.
او په داسې حال کې چې د انتخاباتو باندې شک موجود، ځینې خلک وایي چې ممکن سوله اوس انتخابات او نسیول ته بل مشکل د طالبانو ګواښ رامنځته سي، دغه دواړه د انتخاباتو په سراسري والی باندې څومره تاثیر لري؟
زه هیله من یم چې د سولې خبرې اترې مخکې ټاکنو پروسې څخه بشپړ شي او دا ګواښونو د منځورلو په خاطر هغه کوم ستونزې موجود دي هغه له منځه لاړ شي او نهایتا دغه پروسه په موافقانه مخته لاړ شي. که چېرې خدای نه خواسته دا ګواښونه په ځای پاتې کېږي، نو دا د انتخاباتو سرتاسریوالی ته خصوصا په ولسوالیو کې په کلو بانډو کې او په هغو ځایونو کې چې طالبانو حضور او فعالیت ډېر زیات ده، نو هلته خامخا د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر وکړي.
د انتخاباتو شفافیت ته دغه څومره زیان رسولی شي دغه ګواښ؟
هغومره چې د خلکو ګډون ته ضرر رسي شفافیت هم ضرر رسي، ځکه چې هلته سار بیا نشي ترسره کېدلی، نه ګوندونه نه کاندیدان او نه مدني ټولنې د سار کار ترسره کولی شي او نهایتا څه چې پیښېږي هلته د زور او د توپک د سوري لاندې خامخا به د ټاکنو په اعتبار بد تاثیر کوي.
کاندیدانو ته، رایه ورکوونکو ته، د انتخاباتو کارکوونکو ته څه په کار دی د لپاره دغه پروسه بریالۍ شي؟
د دوی خو غوښتنه دا ده چې دغه پروسه کامیابه شي، ګډون پکې فراخ وي او په عین حال کې دوی امنیت خوندي وي. نو مسله تاجکي حکومت ده چې دغه شرایط ورته برابر کړي او دوی دغه مسایل ته چې ما مطرح کړل، خصوصا د دوی د امنیت په اړه باندې، د دوی د خوندیتوب په اړه باندې مخکې له مخکې نه اقدامات ترسره کړي ترڅو خلک خوندیتوب احساس کړي.
طالبانو په خپل اعلامیه کې دغه د اشغال د دوام یوه هڅه بللې ده او دغه ټول واک د بهرنیانو په لاس کې بللې ده. رښتیا هم داسې څه شته؟
څه چې دا ځل کتل کېږي د خارجانو حضور په دغه بهیر کې ډېر ټیټ ده. یعنې موږ پرتله کړو دغه بهیر له پخوا سره، بهرنیان ډېر دغه پروسې سره لیوال هم نه دي او هغه پخوا غوندې همکاري هم نه کوي. نو دا یو افغاني پروسه ده، هیله مو دا ده چې په ده کې لاسوهنه ونه شي او طالبان هم د دغه پروسې سره مرسته وکړي ترڅو واقعا هغه د خلکو ګډون د یو باثباته د حکومت رامنځته او د یو ښه رهبر د انتخاب لپاره فرصتونه برابر.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د څار ځنی بنسټونه د جمهور ریاست انتخاباتو د طالبانو ګواښ جدي ګڼي. او زموږ همکار رحمت الله افغان له شاغد افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس شاغلی یوسف رشید سره مرکه کړې وه. له هر ډول دولتي شتمنۍ، اسانتیاو او منابعو څخه د مشخص کاندید په ګټه یا زیان استفاده ممنوع ده. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري په هلمند کې چې ډيري پر نفوس سیمې د طالبانو په ولکه کې دي، څنګه ټاکنې کیږي؟ په داسې حال کې چې د جمهوریت ریاست ته ټاکنو د لپاره کمپاینونه پیل شوي دي، خو په هلمند کې تر اوسه هیڅ کاندید د کمپاین غونډه نه ده جوړه کړې. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي حکومت دی په هغو سیمو کې چې په ولکه کې دي د شفافو او منظمو انتخاباتو زمینه برابره کړي. الیاس دایی د اتاوله افغان سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې دي چې د ده په نظر د هلمند کې چې ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي څه ډول ټاکنې کیږي؟
د انتخابات په تړاو باندې موږ مخکې مرکزي حکومت ته په بار بار ویلي دي، اما متاسفانه د هلمندیانو دغه قانوني حق چې هغه د رایو ورکړه د هلمندیانو ته دا زمینه نه ده مساعده شوې. زموږ د معلوماتو په اساس چې موږ په هلمند کې اوسېږو په شپږو ولسوالیو کې مطلق انتخابات نه کیږي. یو په څلورو ولسوالیو کې چې څلور ولسوالۍ هغه عبارت د مرجې کجکي واشیر ګرمسیر څخه د پکت په مرکزي سیمو کې کیږي چې نظامي کسان به رایه ورکوي. په پاتو ولسوالیو کې هم نیمګړتیاوې شته، په اصطلاح بعضې سیمې د طالبانو په لاس کې دي، په هغو کې هم انتخابات مطلق نه کیږي. نو موږ غوښتنه مخکې هم کړې ده چې باید د انتخاباتو دپاره زمینه مساعده شي چې دغه خلک چې په هلمند ولایت کې اوسېږي د دوی دپاره دا چانس دوی ته ورکول شي چې دوی رایه استعمال کړي. اما په داسې نیمه انتخاباتو نه خلک راځي او نه موږ خپل سرنوشت ټاکلی شو، نه زموږ رایه په هغه سیمه کې معلومیږي دغه وکیل ته چې موږ رایه ورکړو چې په اصطلاح زموږ د رایو لوړ اکثریت معلوم شي. نو وروسته بیا درغلي لا هم پکې رامنځته شي چې لکه په تیرو د پارلمان په انتخاباتو کې چې امنیت هم ښه په ښه وخت کې ونیول شو او په صندوقخانو کې مشکلات راغله، د خلکو رایې باطلې شولې، د خلکو رایې ګډوډې شوې، خرابې شولې، کسان هم اوس دغه شان ګرځېدلي او قضایي ارګانو ته معرفي نه شول.
دا څومره د خلکو اعتماد په انتخاباتو باندې په خپل رایې باندې کموي، څومره صدمه رسوي؟
ته یقین باور وکړه چې ځینې کسانو دا اوس هم زموږ سره دا موضوعات شریک کړي دي چې هیڅ مې وایي زړه نه غواړي چې دې رایو ته راوځم، په دې خاطر چې زه زحمت باسم رایو ته راوځم، رایې استعمالوم، صندوق ته ورچوم، اما په صندوق کې زما هغه رایه چې لس رایې مې په اصطلاح راچولي، لس کسان راغلي، هغه یا شل کیږي یا ورکیږي. نو د داسې تکلوب سره سره بیا د خلکو کومه فاصله چې خلکو تر مخه د دولت سره درلود هغه فاصله نور هم پراخه کیږي، د خلکو زړه ماتیږي، خلک زړه نه شکي. و داسې پروسه که چیرې دا پروسه د دوی د کور څخه شفاف روانه شي، تر مرکزه پورې شفاف ولاړ شي، نو خلک بیا اعتماد پیدا کوي. دا اوس چې مشکلات زموږ په افغانستان کې شته، د هیواد په سطح مشکل هم همدا دی چې بې اعتمادي ډېره ده، د دولت او ملت تر مابین بې اعتمادي راغلې ده، د فاصله اوږده کړې ده، علت همدا دی.
د حل لارې چې شي ده څه پیشنهادوي؟
د حل لارې دا ده چې انتخابات چې کیږي اول خو چې وځنډېږي، په دې خاطر ډېر به شي چې خلکو ته کارت ورسېږي، خلکو ته تذکره ورسېږي، خلکو ته شټیکر ورسېږي، او بیا امنیت تامین شي، زمینه مساعده شي، ټول خلک خپل وجود وښي او خپل رایې استعمال کړي. وروسته بیا هغه رایه په شفاف ډول اصلي ته راورسېږي چې ستا رایه چې تا استعمال کړې وه، زه تا ته اطمینان درکوم چې په شفاف ډول دا پلانکۍ ستاسو رئیس جمهور شو، پلانکۍ مو د پارلمان وکیل شو، پلانکۍ مو د ولایتي شورا وکیل شو. نو بیا هغه شفاف کسان و شفاف وزیرانو ته رایه ورکوي، نو په کل کې به موږ د درغلي مخه نیولي او خلکو ته به مرشدګي کړي. دغه انتخابات په یو ملي انتخابات
ستاسو هدف د ځنډېدلو څه و؟ که شپږ میاشتې نور هم وځنډېږي ګټه به څه شي؟
هدف مې دا دی د ځنډېدلو څخه چې باید خلکو ته اوس هم ډېری کسان پاتې چې تذکره یې لا نه ده اخیستې، ډېری کسان پاتې دي چې پر تذکره باندې شټیکر نه دی لګولی. خو د انتخاباتو اصل دا دی چې تذکره به لرې، شټیکر به دې پر لګولی، په هغه ورځ به هغه ټاکل شوي مرکز ته ورځي، هلته به خپله رایه استعمالوي. چې څوک تذکره نه لري شټیکر به د کمه کړي، که څوک شټیکر نه لري رایه به بیا چاته ورکړي، که څوک شټیکر هم ولري تذکره یې اخیستې شټیکر یې پر لګولی رایه استعمال کړي، د شفافیت ضمانت یې څوک کوي؟
د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسیز مرجغ له ازادي راډیو اوریده د اوروزګان ولایت امنیتي مسؤلین وای د وسلوال طالبانو هغه پلانونه شنډ کړي چې غوښتل یې چارچینو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. چارواکي زیاتوي چې هلته یې زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. زموږ همکار شریف الله شرافت په دې اړه راپور راکوي.
د معلومات او راپورونو پر اساس یوه اونۍ کېږي چې وسلوالو طالبانو د اروزګان چارچینو ولسوالۍ چار چاپیره سخته محاصره کړې او د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې تېره شپه هم یاد ولسوالۍ د درنې جګړې شاهده و. امنیتي چارواکي هم مني چې یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او د لوړ تهدید سره مخ ده. د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري نن رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې یاد ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استولي او یاد ولسوالۍ د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې. نوموړي وایي هلته یې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایي بریدونه کړي چې زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، خو وایي کره شمېره په لاس کې نه لري. کمانډان تایید کړ چې حالت په جګړه کې 3 ملي پولیس او شپږ تنه د ملي اردو سرتیري وجل سوي او یو شمیر نور شفیان دي.
د ولسوالی چارچینا درست است به جا است تایید وجود داره. بله ما البته درخواست های کردیم از مرکز قوات های هوایی آمدن در ساحه و وا اجرات خود کردن در جایی که ضرورت بوده، عملات هوایی صورت گرفته، تلفات به دشمن وارد شده و
قصه هم د اوروزګان ولایت امنیتی مسولین وای چې یاد ولسوالی د سقوط لګواش څخه ژغورلې، خو بل خوا په یاد ولسوالی کې میشت امنیتی مسولین وای ولسوالی ته تر اوسه پورې هیڅ کومکی ځواکونه نه دی ورسېدلی. د یاد ولسوالی د ملي اردو د کندک کمانډان محمد سلیم ازادي راډیو ته لسیمې څخه د ټلیفون پر کرښه وویل چې د ولسوالی نور ټول تاسیسات وسلوالو طالبانو نیولي او یوازې د ملي اردو یو کم پاتې دی چې د هغه ځینو برخو ته هم تیر شپه وسلوال طالبان داخل سو چې تر کلک مقاومت وروسته ته دی پر شاو تمبول. نو موړی وای چې وازی تیرش په درې ملګری وجل سوي او د ځان په شمول اته تنه نور ملګری ټفیان سوي دي.
ډیر زړه سم دوام وکي نن سبا کې را خبر نور وخت ملګری نه حمایت سره بول څه چې په تاسو کې موږ کوم څه کې چې موږ ځخنو د پروتي د خبر دار کوم چې وز خبر نه یا هم دا خبر د ټوکنسو مینا مې راځي د دې چې څه مو موږ روان تر لاسو روان دي نو څه طاقت غمو به څه وکړو د دې زبر څو چې دې دې کې مو وخت نه فار زخمي لرو او زخمي یو نه فار زخمي هتا و دې ان شاء الله او پولیس د شي ګلري درنه نه لرو څه دا ګټ نه پریږدي وګوره وګوره تاسو په کوم ډول وتاي نه
لدی سره د دغه ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر جمعګل هم لسمی څخه د ټلیفون پر کر شازادي راډیو تول چې د ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخت تماسره کړي او تر دا مهاله د افغان ځواکونو اتام نیتی پوسټو سکوت کړي. د جمعګل په وینا چې په جګړه کې تر دا مهاله پوري لاس سرتیری وجل سوي او شپږ تنه نور ټفیان دي. پاولس والی کې مش دغه مسیره سرتیری بیا هم ژر تر ژره له مرکزی ادارې څخه د اضافي ځواک غوښتنه کوي. دی وایي کچېری اضافي ځواکونه ورته ونه رسیږي نو ولسوالۍ نږدې د چسکوت وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه فوري په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې یاد ولسوالۍ سخته مسیره کړې او زیات شمیر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. چنو ولسوالۍ د اوروزګان یوه نه امن ولسوالۍ څخه ده چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهد وي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
تاسی ازادي رادیو اوري. د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا مشر آیت الله آصف محسنی د جهاد د دورې یو منځلارې رهبر وو. دا چې نوموړی څوک زموږ همکار ناجی ساپی د علمي مذهبي او سیاسي برخو تکتنه کړې او راپور یې جوړ کړی دی.
صفات انسان بر دو قسمه، صفات بدن چاغ لاغر سفید.
د افغانستان د شیعه علماو شورا مشر آیت الله آصف محسنی د شیعهګانو د تقلید مرجع او د افغانستان یو له مذهبي او جهادي شخصیتونو څخه و چې په 1914 لمریز کال کې په کندهار کې زیږیدلی و. نوموړي خپل لومړنۍ زده کړې په کندهار کې پیل کړې او وروسته په 1928 لمریز کال کې له خپل پلار سره پاکستان ته ولاړ او خپل زده کړو ته دوام ورکړ. په 1922 کال کې د عراق نجف ښار ته ولاړ او هلته یې د دوو کلونو لپاره خپلې دینی زده کړې بشپړې کړې. آیت الله آصف محسنی په فارسی، عربي، اردو او پښتو ژبو تسلط درلود. یو تن دینی عالم سید مسلم اسدی وایي له نوموړي ډېر علمي آثار پاتې دي.
هغه په بېلابېلو علومو کې لوی آثار تالیف کړي، په ځانګړي ډول د مذاهبو ترمنځ د تقریب په باب ډېر آثار لري. نوموړي په افغانستان کې اسلامي ثقافت او اسلامي معرف رامنځته کړ.
آیت الله آصف محسنی په 1955 کال کې د ثور د ومی کودتا وروسته سوریه ته ولاړ او د حوزوي علومو په زده کړو بوخت شو. په 1955 لمریز کال کې د حرکت اسلامي افغانستان په نامه د جهادي ګوند بنسټ کې خود چې دا یوه شیعه جهادي ډله بلل کېده چې د شوروي ځواکونو پر ضد جنګېده. نوموړی د مجاهدینو له بریا وروسته د دولت د شورا ویان او رئیس وټاکل شو او د کورنۍ جګړې له پیل وروسته چې نوموړی مخالف و اسلام آباد ته ولاړ. جهادي مشر قاضي محمد امین وقات شیخ آصف محسنی یو منځلارې شخصیت یاد کړ.
هغه په جهاد کې یو منځلارې معتدل او د فکر او اندیشې خاوند و. خبرې اغېزمنې او تل ثابت او ښه دریځ یې درلود او د جګړې مخالف و او نور یې هم هڅول.
کوشش مې میکنن که جلوی بشه بگیره.
آیت الله آصف محسنی په 1948 لمریز کال کې له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته بیرته کابل ته راستون شو. نوموړی د سنی او شیعه مذهبونو ترمنځ د اختلاف مخالف و. د طالبانو د واکمنۍ تر نړېدو وروسته آیت الله آصف محسنی په کابل کې د خاتم النبیین په نامه یو بنسټ جوړ کړ. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د تمدن په نامه یو تلویزیون، د افغانستان د شیعه علماو شورا او د افغانستان د اخوت اسلامي شورا جوړول د نوموړي له مهمو کارونو شمېرل کېږي. آیت الله آصف محسنی د درې شپېته کتابونو مؤلف دی چې مذهبي، سیاسي او فقهي برخو کې دي. نوموړی د 1998 لمریز کال د اسد په 14مه نیټه د څلور اتیا کلنۍ په عمر د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. یو شمېر سیاسي او مذهبي شخصیتونه د ده مړینه لویه ضایعه یادوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي اوس مهال په ټول کندهار کې د میرمنو د روغتیایي ستونزو د حل په موخه قابلي او ښځینه ډاکټران فعالیت کوي او هڅه کوي چې د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې نورې هم د ښځینه روغتیا پالانو د کار په موخه امکانات زیات کړي. صادق رښتینی نور حال راکوي.
دا مهال په کندهار کې سلګونه میرمنې په روغتیایي سکتور کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې دندې لري، خو له دې ټولو سره سره لا هم د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې زیاتوالی د روغتیا په وړاندې لویه ننګونه شمېرل کېږي. ارزو او مریم چې تازه د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ له څانګې فارغه سوي وایي که د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې ورته د کار کولو زمینه برابره سي، چمتو دي چې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي لپاره کار وکړي.
امکانات برابر کی موږ یعنی فارغ سولو موږ د دغه ټولنې د خلکو د خدمت لپاره چیر چې موږ ته وظیفه پیدا سي، وظیفه نه فقط راته کاری دی راکی، موږ ته دیس ماش ای ځای دی موږ نه راکی، فقط موږ ته راته کاری راکی او د خلکو خدمت وکړو او موږ تر زیاتې کچې د یو مور او ماشوم دواړو ژوند غوړلای سو.
موږ امن وخت د ریاست څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته کاری زمینه برابر کی، که څه هم ولسوالي که د ښار کې نه کونی چې موږ کم زدکړه چې وکړو هغه بې فائدې سي، په کور کې پاتې سي، په کور کې کښېنو. نو موږ غواړو چې زموږ دپاره کاري زمینه برابره شي، کلینیکونه او داسې نور ځایو کې وظیفې راته راکړي.
په عیني باغ کې د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا وایي چې د تیر په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د روغتیایي خدمتونو د زیاتوالي له امله کمه سوې، خو صفر کچې ته د ټیټېدو لپاره چمتو دي چې د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیا پالو لپاره امکانات نور هم زیات کړي.
هر وخت هم بیخي لوی تغییر، یعنی د 1930 کال په جریان کې د امنیتي وزاره چې د څه سرمایه ګذاري په متوسط طبي بشري منابعو باندې قدیم نقصان کړی نشي. سمره یې نن موږ وینو چې د منډې مړینې کمی سوي دي، د کوچنیانو مړینې کمی سوي دي، د زیر د کوچنیانو مړینې کمی سوي دي، هم لاسرسی ډېر سوي دي، سي مراکز ډېر سوي دي، پریمانه بشري منابع لري. همداسې دغو زحمتونو او خواریو تراشونو نتیجه ده چې نن کندهار کې ټولو ولسوالیو کې سي مراکز ده.
په کندهار ښار او ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسنه کوي. د کندهار د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 14% اوسیدونکي هیڅ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، خو 50% نور بیا له یو ساعت واټن وهلو وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځانونه رسوي.
ستاسو له پیغامونو
زه مولوی عبدالعزیز خاکریزی آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. پس له سلامه باید چې د زموږ پیغام خپور شي، هغه په باره کې د صلح دی چې دا صلح د خدای تعالی راولي. په لنډو ورځو کې د اختر در مخ ډېر خلک بازار دي، خصوصا زموږ د خاکریز د ولسوالۍ خلک چې د کندهار ولایت یې ولسوالي د لارې ګرده پر بندې دي. د اختر توکي اعلانه دي ځان ته وړي، کالی په لارو کې بند پاتې دي، یو موټر نه پرېږدي، د یوې خواته حکومت نه پرېږدي، د بلې خواته طالب نه پرېږدي. نو ډېر په مشکل کې دي. خدای تعالی دې او صلح راولي، او خدای تعالی دې وکړي چې په دغه ورځو او شپو کې نو د خیر اوربند اوسي او مسلمانان خپل او قریبان سره وویني او بندیان په خیر خپلو کورو ته راسي. وسلام.
زدی لوگر ولایت دیادری کی ولسوالی تماس کیما دغه د منګلارا د حاضر ولسوالی د ننګرهار سره سرحد لري دغه لار مونږ ته پوموړي او ټول هوا بګړي پیاوړي راوړي زی راځي مونږ ته غټ مشکل جوړ ده او غټه تجارتي لاره ده مونږ ټول کاروبار لا بنغه خوانه ده مونږ جو کول نه دا خوایست چې مونږ د دې لارې غږ وکړي او دا لاره په بمو نه ولي او نور وته
زغه ملي اردو د یلمن خبرې کوم د سلور سره سلور دغه کندک څخه موږ ماشینه ولکه نه راکول کېږي دا زما پیغام دی
ستاسې پیغام ستاسې نظر تاسیس مرجغلا آزادی رادیو اوری څلور نیمه بجې سوې اوس هم فرشته جلال زی د مهمو خبرونو سرټکی اوروي
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلی چې په افغانستان کې سولته د رسیدو رښتینی موقع لیدل کېږي ستولتنبرګ نن په نوې زیلاند کې خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې تر هر بر وخت اوس سولته زیات نږدې سوی یو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وسلوالو طالبانو د نوي خبرداري په وړاندې په خبرګون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کاندیدانو د رای ورکوونکو او د انتخاباتو کارکوونکو امنیت ونیسي په همدې حال کې د افغانستان حکومت نن یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې دوی چې امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره ښه تیار دي وسلوالو طالبانو په یوه بیان کې د جمهور ریاست د ټاکنو د تخریب خبرداری ورکړې او خلکو ته ویلي چې د انتخاباتي کمپاینونو او مرکزونو دي لرې ګرځي په افغانستان کې د شیعهګانو د لوی مذهبي مشر آیت الله آصف محسنی مړی نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو هغه له یو کال راهیسې ناروغ او پرون یې سا ورکړې ده د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویلي چې تهران له امریکا سره خبرې غوره ګڼي خو که امریکا پر ایران لګولي بندیزونه لرې کړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي موافقې ووت او له هغه راهیسې د ایران او د یو شمېر غربي هیوادونو روابط خراب دي او په ایران کې د بشري حقوقو څوارلس مدافعانو د هغه هیواد پر ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي غږ کړی چې استعفا وکړي هغوی چې دننه په ایران او له ایرانه بهر اوسي همداراز د داسې نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کړې چې ښځو او نارینه وو ته مساوي حق ورکړي
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل سپورتي خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه اورو
د سپورت ورزنه هنداره
د سید جمال الدین افغان لومړی درجه یورزنی ولایتي سیالیو په لړ کې خوست کابل ننګرهار او کندهار لوبډلو نیمه پایلو به تلار پیدا کړ د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په لومړی نیمه کې به خوست او کابل لوبډلې په خوست لوبغالي کې او په دویمه نیمه پایلو به کې به ننګرهار او کندهار لوبډلې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې سره مخامخ کیږي د یادولو وړ ده چې دا دواړه لوبې سبا د اگست په 8 نیټه سهار 9 بجې پیلېږي په کابل کې نن د نجونو بالینګ لوبې ترسره شوې د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې په دې لوبه کې دوه ټیمونه برخه لرله لوبه کابل ټیم وګټله د دې یورزنی لوبې هدف د دې څو غوره لوبغاړي ملي ټیم ته ور وپیژندل شي او د افریقای لوبډلې لوبډل مشر فاف دو پلیسی د افریقا د غوره کرکټ لوبغاړي په توګه جایزه ترلاسه کړه د سویلي افریقا کرکټ بورډ هغه په یورزنی لوبو کې د کال غوره کرکټ لوبغاړي پیژندلی د افریقا کرکټ بورډ هر کال د غوره لوبغاړي جایزه ورکوي یورزنی لوبو لوبغاړو کې دو پلیسی او د ټیسټ لوبو غوره لوبغاړي جایزه بیا کوینټن ډیکاک ترلاسه کړه
سپورتي خبرونه مولا ناجیه ساپی څخه واوریدل
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
اوس هم د ازادي رادیو دا وريدونکو ځینې پیغامونه چې تاسو مشتره لیږلي. رحماني صاحب چې د ځای نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي د طالبانو د قرآن او دین په نوم هغه ناروا کارونه وکړه، خو نتیجه یې دا وه چې افغانستان یې په یوه میاشت کې پریښود. مسافر لیکلي، سلام د ازادي رادیو کارکونکو ته، وعلیکم سلام. د زابل ولایت شینکی ولسوالۍ، نو بهار ولسوالۍ، اطغار ولسوالۍ او شملزو ولسوالۍ باندې طالبانو دا یوه میاشت کېږي عمومي لاره بنده کړې ده. له والي صاحب څخه مو دا غوښتنه ده چې لاره ژر تر ژره خلاصه کړي، خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. عابد صاحب بیا له کندهار څخه لیکلي دي، زما ټولو افغانانو ته دا پیغام دی چې د منافقینو، چې د ده په وینا دا اس ام اس یې لیکلی دی، وایي د منافقینو پر اعلان غوږ مه نیسئ او په انتخاباتو کې ګډون وکړئ. او عبدالله بارکزی د هلمند د ناوې څخه لیکي، که راروان لوی اختر ته اوربند تامین نه سي، د تیرې جولای میاشتې په شان به په روانه میاشت کې ملکي تلفات ډېر سي. همداراز فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي آریوب څخه لیکلی دی، د سولې هوکړه لیک ته په تمه یو، الله دې سوله راولي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه واورو. لومړی نیمه نړۍ چې د ښځو د حقونو په اړه جوړیږي، د ازادي راډیو پروګرام هغه اورو، او وروسته کومیډي پروګرام د ګوړې اچار خپریږي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې یوې ویله چې ځوانې خل خبرې کوي،
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ماستریکا
چې مې زکړه کړې، زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه، د نیمې نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. د کورنۍ اړیکو په ښه کولو او خرابولو کې ښځې څه رول لري؟ څه انګیزه د دې سبب کیږي چې ځینې ښځې د نورو ښځو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د آبادۍ ګوري؟ دا ډول کړنې ښځې له کومو روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي؟ او دا کار د ښځې او خاوند ګډ ژوند څومره اغېزمنولی شي؟
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي، خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د څه پخ کړی دی.
خپل خوشاله اومه د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتې غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کېږي ښځې د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر ښځې وایي په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره ښځې له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي، دې ته اړ کېږي چې ځینې خبرې، دودونه او عادتونه ومني. او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کېږي، چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و، او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسیدلې وه.
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي، خو یور یور ده. ډیری وخت ښځه او مېړه دي که نه یو بل سره جنګ کوي، خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ، بیا نو هغه بیل تحریکوي، ما بیله تحریکوي چې یعنی تا ته د مېړه داسې خبره وکړه، تا باید داسې ورته ویلي وای، د هغه ځواب دې کړی وای. نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري، تا ته یې دا خبرې وکړلې، تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای. زه دې ته مجبوره شوې وم چې د کور پرېږدم، نور مې د خپل پلار کره لاړه شم.
ډیری وختونه په ظاهر نه کړنې د ښځو په ژوند ژورې او لوی اغیزې درلودای شي، چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل، خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البته چې ډېری وخت د ما زړه خوړلی دی، یو دومره مې بده راغلې ده. کومې مېمانیانې چې لرم بیخي مې راونه غوښتله، بیا چې نورو پوښتنه کوله چې ولې دې نه ده راغوښتې، ما وایي چې ما خو راوغوښتله، هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد و کبر و تکبر یې د اجازه باور نکړل چې د ما محفل ته درش
لې یو بل د انتقام خستلو فکر او د کورنۍ د خزینه غړو ترمنز خوابدي د دې ترڅنګ چې خزی له روحي او رواني فشار سره مخ کوي د کورنۍ د نارینه غړو ترمنز هم عقدي زیکول شي ځکه چې کمیډه له میرمنې سره بدريږي مور خور ورور او ورندار تریخه پکیږي او که د دوی ملاتړ وکړي نو له میرمنې سره یې ګډ ژوند لستونزو سره مخ کیږي په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کیدی شي بلکې د دوو ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کیږي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د میړه او لیورونو لخوا وهل ټکول شوي ده چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوي دا وایي ډیر صبر یې وکړ خو دوه کاله کیږي له خپلې خواښې او لیورونو بېله شوي د ګلالۍ په خبره کې څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و
کله چې زما خواښې لیده چې ټول زما ډېر صفت کوي زما خواړه خوښوي دې ما سره یو رقم ضد پیدا شو یعنی ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صافې کړم زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته زه ګورم چې زما خواښې په هغه وریجو کې اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه خو دې په کې نوره مالګه اضافه واچول دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې ما ته بهانه وکړله وایي ما دې کې مالګه وکتله مالګه کمه ده ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې هغه ټول زما د خواښې د لاسه ټول به ما ته په قارو حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې څه پخ کړی دی
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ آرامښت او سکون ترې اخلي داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده پنځه شپېته کلنه بي بي شیرین وایي په خپل څلور څلوېښت کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو خواښې او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې نوموړي وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي
په خپله خوشحاله وم د دوی په کور کې د خسرانو په کور کې د غونډو رانه خوشحاله دي غونډ رانه رضا دي د نن ورځې پورې غونډ راته خوشحاله دي دعاګوی دي رانه زویه په خپله ښه ښه نسي هېڅوک هم نه ښه کېږي زویه بنه سره مې ښه وخت د نن ورځې پورې دواړه خویندې یو ځای ده زه اول اخره به داسې زغلی وم په چا باندې مې کار نه پلرلو د ته غوند دوار به راته کول خوای کې مې خسر مې غوند خدا نه خوشاله او خپل خپلوان را نه خوشاله انګان د سم سیمې د المسای مې د شکر د زمون مې دي مصر نه عزتین کور ګډ وره ده ز خپل له کومور غوند چنګا کوم دي په سر د زمون په سر د انګان په سر
خو له حقوقي اړخه خزي تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دند لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي د یو خصوصي په هنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد عظیم صفای په اړه وای
کله چې عقد نکاح کیږي د همغه شیبه نه چې اجاب قبول وشو په میړه باندې دا واجب ده درې شیان په واجبیږي چې هغه نفقه ده د مسکن آماده کول دي د کور او همدارنګه د مهر ورکول دي په هر اندازې چې ټاکلې وي او په هر اندازې ورته رضایت خودلې وي هلک میرمن مکلف نه په دې باندې چې حتمی او ضروری باید د خپل خسرانو سره ګډ ژوند ولري اخلاقا دا راځي کیږي میرمن ته چې په کور کې کچېره ګډ ژوند ده نو کارونه هم ګډ دي مسولیتونه هم سره ګډ بیا ټول ته مشترک دي
هغه خزي چې د بل د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د خزینه غړو سره نه جوړیږي له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشوره شمه کټوازی پوښتلې ده
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب ژور خپګان استرس او یا هم بل راتلونکي څه خبر اړډي روي رلل
چې کله یو جلی پیدا کیږي هغه ته د سی ویل کیږي چې ته به واده کوي ورځ او ته به یو چا مسولیت لري او یو شاهزاده ورازي او تا بوري او ستا ټول خوبونه به پوره کوي بل اخر دغه جلی ټول خوبونه په خپل خاوند پس نخلوي یعنی خپل خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي دا غرضونه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم خپله به د مالي له لحاظه خود کفا اوسم خپله به ځینې تحصیل کوم زحمت به باسم خپله به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم بیا بل یو خاوند سره د بعضي مسایلو لپاره واده هم کوم خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنې کور پسې ترلاسه کوم یو غلط فهم یعنی دا هم د کورنۍ اختلافاتو یو لوی لامل کېدلی بل دلیل د کورنۍ اختلافاتو ګوره چې
افغانستان کې یو جلی واده کوي، نو دا جلی له هغه ټول کور سره واده کوي. نو هغه کورنۍ خو پیژنه چې څوره اماهنګي کولای سي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه.
د نیمې نړۍ په خپرونه کې د افغانو ښځو د ژوند په ناخوالو او بریاوو غږیږو. دا خپرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا یې د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانون درېندو او خواخیانو ترمنځ د وقدو لامل رمنسته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار فرشتي غنی په همدې اړه یو تمثيلي ټوټه برابر کړې چې د ازادي رادیو د تمثيل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې. تاسو د دې تمثيلي ټوټې اوریدو ته رابولم.
وی خور دې په دا دومره کار شي له خو به چې پاڅېدلی یم تر اوسه پورې لګیا یم، هیڅ نه کمیږي. کالی مینځل یوې خواته، دا دومره لوښي ګوره چې باید پرې مینځم، بیا دا بلا وهلي وړه هم کله دې خوا منډې وهي کله هغه خوا. تمامه ورځ مې جارو په لاس کې ده. مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړې وي.
وی نوریې، ولې دومره تانې راکوې؟ خیر که تا اولاد نه لرې، سبا بله ورځ به یې تم پیدا کې. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم. اما هغه مرستړی علاقه و لتا خو ډیر کار کوي.
چپشا چپشا، اول خو ما فکر کړی و چې ته نه یې، خو اوس چې د خبرې اورېدلې نو ډیر ښه شو. ټولې ښځې عمله کېږي، ستا په څېر خو یې نخرې نه وي شروع کړې. مکر جنې
صبر، دا موبایل ځواب کوم، بیا به سره وغږېږو. بلې ترور جانې، څنګه یې؟ ستړی مه شې. ښه خو یې؟ لکله چې له خارج راغلی هیڅ مې نه یې لیدلې.
قربان دې شم لطیفې ګلې، مام دې هم دې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکم او اول درکم چې شپې ته دې لیدو ته راځم. څنګه بله ورځ به روانه وم، بیا به مې ارمان وي.
ولې نه ترور جانې، په خیر راشي، زه درته سترګې په لهر یم.
اوهو، اوس به در سره ګورم چې مړه هم شي، یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کېنتم، ودرېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي. مورې، دا دوه شپې مې دلته تېرې کې، خو سپینګل هیڅ راښکاره نه شو. یو زنګ یې هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی
څه کار به ورته پیدا سوی.
تصور چې څوک دی، یو خو دې دا بلاک ورکسي هر ساعت زنګ دی او زنګ ده.
سلام علیکم ترورې.
وعلیکم، ستړی مشې زویه، عمر دې ډېر دی. همدا اوس هم له نورې سره یادولې. راځه راځه.
ښه نو خی موږ یې په یاد وو.
ولې به مې نه وي په یاد؟
ته خبره یې چې له پرون شپې راهیسې په موږ څه تیر شوي؟
ولې سپین ګله، څه شوي؟
پرون راهیسې مو یوه پښه په کور کې ده، یوه په شفاخانه کې. خبره نه یې، لطیفه له پرون شپې راهیسې په روغتون کې بستر ده.
وی ولې څه شوي پرې؟
ترورې، له دې سره خبرې کول فایده نه لري. ابل ماخام زما د مشر ورندار خاله او د هغې اولادونه زموږ میلمانه وو. دا غلې ترې راغلې. هغه چې شپه شوه د ښځې وضعیت خراب شو. ډاکټر ویلي کوم درون شی پورته کړی، خونریزی زیاته ده، ماشوم یې په خطر کې دی. که دا په کور وای نن به داسې نه کېدل.
چې داسې وضعیت یې و نو خاله ته به یې ویلي و چې نه راتلی. زه خو یې نوکره نه یم، او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده. زما یې د زړه وینې مراوچې کړې.
ګوره لورې، ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای، او بیا دې د لیورې له ښځې سره مرسته کړې وای. ما ته دې هم غږ ونه کړه، که نه هماغه دقه به مې بیرته کور ته لیږلې وای. په کور کې هر رقم خبرې راځي، خو ته باید صبر وکې او زغم ولرې. که دې د دغه یور په ځای ته وای څه به دې کول؟
مور دې رښتیا وایي، بیا که نن هغه تا ته ضرورت لري، سبا ته هم هغې ته مجبورېږي. خو راځه چې کور ته لاړ شو. د کور مهر، محبت او اتفاق په ښځو ساتل کېږي. دا کارونه پرېږده چې سبا به مو اولادونه هم یو د بل سرونه ماتوي.
لورې، سپین ګل رښتیا وایي، پاڅه ځان دې تیار کړه او خپل کور ته لاړ سه.
د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ولسمشر ستاسي په سری رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوه سي چا ته مو رای ورکړي.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
اوریدونکو ل کمپاینونو سره څنګه یی لچا مو پیسې اخیستی او کنه اوس خود منطق زای کنزل نیولای او کمپاینران هر ورځ په زرګونو کنزل د خپل کاندید مقابل کاندیدانو تکوي د فیسبوک دروازه مخلاصوي کنه پرته ل کنزه وب بل هیڅ پکې وانه وری کال په کال د کمپاینونو بڼه بدلیږي او ترقی کوي د خبرونه په پیل کې د یو کاندید بیان یې دراوړو چې پوښي کاندید په خپل کمپاینی ویناو کې څه څه وایي
بسم الله الرحمن الرحیم او بیا ټول راغلی درنو مشرانو ځوانانو او کشرانو ته خراغلاست وایم د انتخاباتي کمپاین په دې لومړی ورځ د خپل معاونینو په وړاندې وعده در سره کوم چې دا هیواد به آبادو دا هیواد به د اروپایي هیوادونو په څیر په خپلو پښو درو سپوږمۍ ته به خیجو مریخ ته به ځو وعده در سره کوم چې هر کور ته به یو نوی ماډل موټر ولاړ وي هر هیوادوال به لا اقل یو دوه منزله پوخ کور ولري هر ځوان به مو لا اقل دوه ځایه کار کوي بې سوادان به مو ټول دوبۍ قطر بحرین، سعودی، لندن، استرالیا، کانادا او جرمنی ته د کار لپاره ځي وعده در سره کوم چې د موږ میوه به د امریکایي میوې په دوه چنده لوړه بیه پلورل کیږي او وچې میوې خو به مو چا ته رسیږي هم نه تاسې رایه راکړئ او دا کارونه له ما واخلئ وعده در سره کوم چې کم له کمه به مو اتیا نوی هیوادونه قرضدار وي او چې څنګه مو زړه و هسې به یې پیچلو وعده در سره کوم چې په دوو لومړیو کلونو کې به مو درنې وسلې 1500 هیوادونو ته صادرېږي او واردېږي
و سړیا 1500 هیوادونه نه دی 500 هیواده دي
زه سعیده بیا به هلته صحیح ووایم خاین ژوندی نه پرېږدم رشوتخور ژوندی نه پرېږدم قاتل ژوندی نه پرېږدم غل ژوندی نه پرېږدم چکچکې دې ولې وانه چولې وخځې
مبالغه دې زیاته شوه لږ سپوره ورسره اخله
تا ته یې ولې زور درکه
سړیه داسې کارونه امکان نه لري داسې وعدې ورکوه چې امکان ولري
مثلا څه ډول
مثلا د ښوونکو تنخه دوه چنده کوم 5 میلیونو بیکارانو ته کار پیدا کوم 3 میلیونه بیکوره خلکو ته کورونه جوړوم
که پیسې چا راکړي
دغه اوس مو ورسره وایه مثلا ووایا چې د سالنګ د غره بیخ سورای کوم د مای پر د غره بیخ سورای کوم د تیری د غره بیخ سورای کوم او د موټر او د اورګاډي پټلې تیروم ټول خلکو ته برق راولم د ټولو کورونه رڼا کوم د ټولو خره په موټرو بدلوم دغسې وعدې ورکه
ریښتیا وایي په دې وعدو یې باور راځي او بل ځل هم خلکو همدې وعدو ته رایه ورکړه سبا ته مې چې بیانیه ورکوله بیا همدا ډول پسې وعدې ورکوم
چیرته بیانیه ورکوې
همدلته په کور کې تر څو چې د غونډې کار جوړیږي همدلته په کور کې به ښه ځان تیز کړم
تلویزیونو ته دې هم نه غواړي
اوس خو هغه مشهور کاندیدان ور غواړي چې هغوی خلاص شول بیا به ما هم ور غواړي چې اوس د ورور پیسې راولیږي
هغه نورې پیسې دې څه کړې
په هغو مې په آسمان تلویزیون کې د مرکې نوبت نیولی
څومره چې چا چاودن غټ او درنی وی هم دومره غندلم په سخت الفاظو کیږي چې د خلکو درد پرې دوا شي. د چاودنو او حملو له غندلو مخبره وو.
رئیس صاحب بیا چاودنه شوې ده.
چیرته شوې ده؟
په اتیاه موزه کې لسلګونو کسانو زیات تلفات لري.
دلبره
آصب
هله ژرې په شدیدو الفاظو وغندئ.
خ صاحب نور څه ولیکم؟
زور شوې خو سر دې نه دی خلاص شوی. چې ته ولیکې؟ ولیکه چې دا کار د هیواد او خلکو دښمنانو کړی دی او په ډیر بېرحمانه ډول یې ځان وژنه کړې ده چې حکومت یې په شدیدو الفاظو غندي.
صاحب ما هم دا ډول لیکله.
بلا یې لیکله. نور هم څه پکې زیات کړه.
خ صاحب
صاحب چاودنه شوې ده خو ویل کېږي چې چسپکی بم وو.
تلفات یې څومره دي؟
صاحب یو کس مړ او دوه کسان ټپیان شوي دي.
دلبره
بله صاحب
وی غندئ.
صاحب په شدیدو الفاظو که په نرمو؟
په نرمو الفاظ یې وغندئ.
ښه صاحب نور خو به څه نه پکې اضافه کوم.
نه نه نه
صاحب په دوه شپېتم اوزه کې موټر بم چاودنه شوې ده.
موټر بم؟
هو صاحب.
مراده
بله
چاودنه وغندئ.
په څه ډول؟
په لږ شدیدو الفاظو یې وغندئ.
دا لږ شدید الفاظ یې صاحب څه ډول وي؟
چې نه ډېر شدید وي او نه نرم، لږ شدید وي ځکه تلفات یې کم دي.
نو صاحب ولې په شدیدو الفاظو نه غندو؟
چې بیا سل 200 تنه مړه وي بیا یې په کومو الفاظو غندئ؟
په شدیدو.
نو اوس شدید الفاظ هماغه ورځې ته وساته.
ښه صاحب
زه ژر کوم. نو
دا دی لاړم مړ مو کړم په دې ډېرو اعلامیو لیکلو. نور استعفا کوم. له دې نه خو چې چېرته مشاور شم ښه دی. وغنده وغنده په مغزو کې مې پرته له غندلو بل څه نشته.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
سکال کمپاین سوړ دی، سکال کمپاین سوړ دی او کاندیدان ساړه دي. لکه د چا زړه ته چې نه غورځېږي چې انتخابات کیږي. لکه د چا زړه ته چې نه غورځېږي چې انتخابات کیږي. انتخابات کیگی خلو گوڑیر کنزلمار فیسبوکیان لا هم کنزاوی کوی لا هم رد بدوائی لا هم سپک خلو خوروی ده مقابل طرف تا لا هم سپک خلو خوروی ده مقابل طرف تا سکال یو نوی پیشرفت، سکال یو نوی پیشرفت کمپاینرانو کړی. په تش کنزلو پیسې اخلي او همدا کنزل یې د کمپاین برخه ده. او همدا کنزل یې د کمپاین برخه ده. لا دوی خوشحاله هم دي، لا دوی خوشاله هم دی. وای څوک کومن نشی کړای د دوی په ضد یا د کاندید په ضد یې. د دوی په ضد یا د کاندید په ضد یې. زکه کنزل بخوري زکه بدرد به اوري. زکه کنزل بخوري زکه بدرد به اوري. د مور او خور کنزل دنیا او تور کنزل. د مور او خور کنزل دنیا او تور کنزل. دا د پیشرفت نخه د ترقی ګام دی. دا د پیشرفت نخه د ترقی ګام دی. مترقی ځوانان اوس بدو ردو ته. مترقی ځوانان اوس بدو ردو ته. او د مور خور کنزلو ته مترقی ګام وایي. او د کمپاین نوې موسره سیره. او د کمپاین نوې موسره سیره.
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، نجیب الله سمیم،
سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.